خلص ناز د پولدار هر چی گویا باطل است.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سو. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ 2مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر دیر لسمنیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمني یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیو مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو چپی کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یو موټر د برید پرون د پالمیرا په دشت کې سوی، که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 میلادي کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اتو بجو په خبرونه کې د دوه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای سي. د کاناډا د نړیوال پرختیا وزیر وایي چې باید د افغانستان او اوکراین د جګړه ځپلو کسانو لاسنیوي وسی.
هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک روانو کړکی چرو ځپلې دي.
راپورونه وایي چې یو افغان اصله کاناډایی میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده له څبان درو او نه یو راهیسې له کابل لا درک ده.
څوک په درنجرو کې روان وای د توپک د ایمان سره چې موټر کې نو سپای خلکو ته ویني یا داري کو پاره مو پیږي.
د کابل شهروالي لخوا د بایو ټاکلو د خلکو عکس العمل پاره ولې
او نرخنامه ډیر جګور کړي. ته سبا یې څنګه وګا شرکت یو لټ کړي مازیګر څنګه وبرټ کړي.
د مارچ د اتمی یا د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت د شوزو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو.
د خدای رید یو غواله ډوډۍ نه پیدا کړي نو مسره کول کړي په خو ډیر را باندې سختو.
تکل څه چې د روسیې او اوکراین د ستاسو ترمنځ نن د خبرو دریم پړاو تر سره سي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي
لپده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د کناډا د نړیواله پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلې ده. کناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبې په ورځ د کاناډا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وښوده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودري شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامداره ملاتړ وکړو. هغه سیاته کړی چې د اوکراین او افغانستان بشری وضعیت ښه نه دی او خلک روانو کړکیچونو ځپلی دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي مؤسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدان وو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندې او اکثر مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلي له تیر اګست د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې 5.5 میلیون ډالر نوره اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه ګاونډیو هیوادونو سره اعلان کړې ده. د اوکراین بشري ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین یرغل وروړ د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
اوس به ملالۍ بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 5 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوس دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغېز وکړي. ملګري ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوالي په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په دې فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وګرځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه له منځه یوسي. د لیکوال په باور کڅه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شزي د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلي چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شزي انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم رسیوي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال دي دوی په رسمیت وپېژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه دي هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکاره مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زوره روغتیايي مرکزونو ته بیايي. د مقالې د معلوماتو له مخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای سته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال 3500 موتاد کسان وروړې دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی، او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان متادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅبان دي درویو اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. خود ندیمه خپلوانو تایید کړي چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هخوا دو هغو فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لادرکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود، او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې 20 ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیویي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې پکې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې پتینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمی په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، د څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ، او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاوه، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې سطحي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي. د طالبانو له بنده یوې بلې تازه خوشې شوې افغان فعالې وحیدی امیری په خپل ټویټر باندې د زندان د مودې او ورسره د شوي چلند په اړه لیکلي: یوه اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1200 ورځو زندان وروسته له بنده خلاصه شوه، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړې. د بشري حقونو د څار سازمان د جنوبي اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټویټر لیکلي: د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یوه ټوکه ده. هغې انتقاد کړی چې طالبان د بشري حقونو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقونو د څار سازمان د دې خبرو په غبرګون څه نه دي ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د راخپلولو په لټه کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد له بختر خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ دي، او دوی د مالی ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلخوا د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په سلګونو رسنۍ تړل شوي او په زرګونو خبریالان بې دندې شوي دي. د زیات په دې راپور کې اوریدای شي.
پروژه بند شو او رسنه هم پر رکود.
په کابل کې یو سیمایز خبریاله اسیل احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نو وړي وایي د جمهوریت نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوي او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډیرې رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالي اقتصادي مشکلاتو څخه مواجه شو، ځکه چې په دې بخش کې ډیر رسنۍ هم خپل برنامهګان له لاسه ورکړه او پروژې لږ نهادونو سره تړلي وو، هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 211 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2600 خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تحول سیاسي بدلون په پایله کې 2600 خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمېر 2000 انجونی او ښځې وي.
فرخونمو بودن
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پامونی شي لوڅو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هغه د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولات که په افغانستان وجود
داره لحقی بدلون روسته چی په افغانستان که راغی خبریالان لسختو اقتصادی ستونزو سره مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستونزو لعمل اخپل چاری درولی دی
نشرات خود متوقف کرد.
در رسانی و دمالی ستونزو پرداس مال در ترگندوونی که گیجی در طالبان و در حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری اجانس دا ویلی حد سکوی چی در رسانی و در سقوط دمخنیوی پا موخه د دوی لپاره بهرنه مالی ملاتړ خپل کړي. حد سمو کړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
او سم یو نړیواله مسأله تاکل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل شول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شوو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربندې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
لپده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ ونه شو کولی نن بیا د روسیې د ګولیو لاندې بشري دهلیز پرانیزو. روسانو بیا په بې شرمۍ سره په هغه لاره بمباري وکړه چې زمونږ بشر دوستانه کاروان باید پرې تیر شوی وای.
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمېر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بې ځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې غه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل موسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي یې تورن کړ چې د ناټو له پوځي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او موسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړولی. لاوروف بیا وویل موسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینی وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه. په دې لسو دقیقو کې اوري د کابل شهر والی لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي.
او نرخ نامه ډېر جګور کړي په سبا یې زنګ وګا شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ وبرټ کړي.
دا هم اوري چې ګڼې شیز وایي د شوزو نړیوالې ورځې د لمنځلو له کبله د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
زما نن څومره د چې زده دغه ته ولاړ یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص شو لږ ما دی ما خطا کوم دا نه پښ کې پیدا کړی.
هو تر هغه مخکې اوري چې په بهرنۍ یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استازي وایي تیر دوه اونیو کې له طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي. د غوښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې. جزئیات په دې راپور کې.
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل تیر دوه اونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغوی غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي. اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادوی طالب چارواکو سره خبري اترې کړي. د ادارې بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړي، دوهم موضوع د موږ د خویندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې، دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړي چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیه فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارات یې هم باید خوځو ته ورکړي.
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړې چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو، د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوا یې له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړې. هخوا بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سادات ازادي راډیو ته وایي هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویرې او پردوی د لګول شویو محدودیتونو له امله له خپلو او د نورو خوځو له حقونو دفاع نشي کولای.
ما په عنوان یک زن افغان و یک دختر
زله هیڅ یوې ټولنې چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره جوړې شوې ننګنه کوم. هغه ټولنې او ښځې چې د اسلامي امارت تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو ښځو چې زده کړې کړي او زحمت ویستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای.
طالبان د خپل دویم ځلي واکمنۍ لپاره سره سم ترننه ترنیو کولاندې دي چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي. لکه اوس د کړو د نجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال نجونې او ښځې د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي، خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوږونه غلي کړل.
د کابل شهروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخ نامو ویش د کابل شهر د اوسیدونکو او هټیوالو له غبرګون سره مخامخ شوی دی. خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پاڼو ویش شی اقدام بولي خو عملي چاره یې نه بولي. خود کابل شهروالۍ وایي چې دغه نرخ پاڼې به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي. نور حال په دې راپور کې.
د کابل خاروالۍ لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پاڼو یا نرخنامو له ویش څخه کابو څلور ورځې تیرې شوي دي. موږ غوښتل د دې نرخنامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبرې وکړو.
منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی یم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو له ویشلو وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجي نعمت الله د وریجو سوداګر. خوراکی توکو بای نه دی مشخص سوی بلکې د تیلو گازو په شمول د سونتو کوبای هم په ډاګه سوی دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمه منډوي کې گاز پلورون کای منصور وایي
دا نرخنامه چې دی ډیر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډیر جګ ده، باید لګرزان شي.
خو یو شمېر دکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمېر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغېز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
بالاخره
یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه یې ونه ویل. خو دا یې وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکاره د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو گازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوې دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوې خو په بازار کې په 2000 افغانیو پلورل کېږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیه 2050 ښودل شوې خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا خو په بازار کې تر 2600 پلورل کېدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان تر څنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منځل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول سوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوي. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کېږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغېزمن کړی دی.
زما نوم نازیه، چې حکومت په وخت کې کارونه و، کاروبار و، اوس کارم نشته، ډېر مسکنه شوي. اوس شیانم ګران شوي دي او اوس نیم نه پرسېږي. اوس شیان ډېر ګران شوي دي، موږ ته باید مکتبونه رایل شوي وای، موږ باید مکتبو تللی وای، یا ښوونځي ته تللی وای، یا د کار زمینه را برابر شوي وای. چې موږ ما په زړه دغه ټرمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای، درس مې ته کړی وای، او بیا نور کار مې درسره کړی. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پورس شیان اخلو.
د جراوت راغلی یم، نیمه زینب وه ده جراوت راغلی یم چې نن مې اتمه د کمی نامه د اتم په طبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی که یا غوړه ګوته غړي په کور کې لرم کوته کرا سره ځي که معلومات کوي که کونډه نه مې یتیم نه و زما نن څه مې چې زده زګی ته ولاړه یم نیم پیوه دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خطاش کما دانه پښې پیدا کړی دا دوه نیمه تاو بالا سی زما دی ما خطاش کما دانه پښې پیدا کړی باغ دی کور کور ته قربان دی کلی ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلي تغیرات راغلي دی چې دوه نیمه ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیمه پیدا کیږي یو دی خاصه ګرانې د بل خاصه نسټه ده د بل خاصه دوه نیمه شی ولاکه چې خلیه ته واچوم یا اوس به خې خراب دی اوس حالت به خې خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و په ما مخ کې بیا چې ګوتو کندانو یې کمن په اکراسی دلی وای
ګرانه
تر هغه دې مور کې کمن لرو کندل لرو بالا رسول جلاس فلې خو په کې اندل را باندې راغلی و دا نه چې می دی بالا نه لرم بالا کمن نوم لرم په کور اوس خراب څه وای د په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو حق په سره سو و نه دا برابر سي نو ملک په حکومت کې دی نه ملک په حکومت کې
د مارچ د اتمی نیټې په مناسبت مو د ځینو شوزو نظرونه له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پات شیبو کې د نورو همکارانو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته ورسېدو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو ولسمه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغه مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې د کاپر د 13 نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره د 2 میلیارد ډالرو لجمني یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیسات مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد کچيري خوندي او سم مدیریت نسي خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لوی اټومي بټۍ شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسي د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونه نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بریټ په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل شوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې بریټ کې د 13 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په بریټ کې د وژل شویو کسانو شمیر نور هم زیات شي ځکه چې د یو شمیر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یو موټر د بریټ پروند د پالمیرا په دښته کې سوی که څه هم د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د بریټ پړه پر داعش ډلې اچولې خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې بریټ مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 د کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
آزادی رادیو ګران مینوالو او د رکوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو سلامونه او ښه هیلې مې ومنه. ستاسو د جوړتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په تېرو اونۍ کې مې دا یادونه وکړه چې د ځینو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه د تخنیکي ستونزو له امله د خپرېدو وړ نه دي، خو زموږ ځینو ګران اوریدونکو ته دا خبره ډیره واضحه نه وه او پوښتنه یې کړې وه چې څه ډول تخنیکي ستونزې دي چې د پیغام د نه خپرېدو سبب ګرځي. نو زه د دې موضوع د روښانه کېدو لپاره د بېلګې په توګه د یوه دغه ډول پیغام یو برخه تاسو ته خپروم، تاسو یې واورئ.
السلام علیکم،
قدرمن اوریدونکو، لکه څرنګه چې مو واوریدل دغه پیغام سم نه اوریدل کیږي، شاید ستاسو اشتباه هم نه وي، کله کله د ټلیفون سیګنال هم سم نه وي چې تاسو ته هم نه معلومیږي. نو کله چې دغه پیغام ثبت سي بیا څرګندیږي چې په هغه کې ځینې ستونزې شته. په هر حال دغه ډول پیغامونه له نیکه مرغه ډیر لږ دي. ستاسو اکثره پیغامونه چې موږ ته رالیږئ سم وي، یعنی چې کومه تخنیکي ستونزه نه لري. نو په دې هیله چې ستاسو پیغامونه د ستونزو څخه خالي وي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د هغو اوریدونکو په پیغامونو پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي. په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زادی راری ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه څوک سره یو ځانګړی سلام فغلی روشان صاحب وتا ته لتال څخه ډیره مننه کوم چې دا شاکته پروګرامونه مو په کار اچولې دي، لکه د وروک عجزانو ده دا چې یو لږ چې د خطلان نیټې د حجاز له فارا غازی و ما پیغام ته کړی و. زادی راری نو هغه دې اعلانونه ولته لیکرالي وکورته
ګران ورور، زه هم تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم. سترګې مو روښانه او ډیر مبارکي درته وایم چې ستاسو ګران عزیز رحمت الله جان زموږ د رادیو د لارې پیدا شو. نو موږ هم د دې خبرې څخه ډیر خوشاله سولو او ستاسو څخه هم ډیره مننه کور ودان چې زموږ او اوریدونکو سره مو دغه د خوشحالۍ خبر شریک کړ. تاسو ته په ژوند کې زیات بریاوې خوشحالۍ غواړم، مننه.
السلام علیکم، سلام روشن سے بتا میں نوالا تھا کیوں پتی ہلے مت ٹول برا تک ہوئے زہم زلا لگوانا ہے اور لگوان نہیں مما کا سر گرانا یو مشوم در سلور میں سن رہا پتی کو تھا دا ماشوم داتے کلن تو مر دے دا غنم چې دې سعادت یاد وړکه ماشوم دے او دا چې د هر چاوي د هر روري نو مهرباني دی وکړې ما ته دې پتا غو شمیرو باندې څنګه وي اول ورته صلات شمیرو وایم پراتا بیا 320 اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروس رشپک شپیتا دولس دری دیرش او دیرش چمتا بیا ورطا وایم یوزنی سی پروا اتا دوا پینزا او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او
یو نفر چې نوم یې آغاجان ده، په لګسبي تکلیف هم لري، د پلار نوم عبدالستار یادې، د خپل ورور نوم تورجان یادې، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو کلی پورې تعلق لري، چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کولسوالۍ د میرمنداو د کلی دا دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده، نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبند آزاد شوې موضوع تلغمان تر اغلې مې خطوب خپل کورنۍ پاړې اس معلومات نه لري. نو کچیر ته دماغ دغه د کورنۍ اوري یاد د سو کې جنګلوي والا سو کې دماغ غوري، نو زه د ټلیفون شمیرې تکرارو، ما سره د پلان د شمارو اړیکه ونیسي، زه ورته د غاجان پاړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0-5-21-2-3-4 نشماره بیا تکراروم، 0-5-21-2-3-4
السلام علیکم، تفل خوستیم گلابونو خوست ولایت پشا
موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري، نوم راځه ولایت وی سپین کالی پرتن دی، دا یوازې د پکتیا ولایت یما، خو لږ څه اسدي ستونزه لري. که د هر چا وی موږ سره په دغه شمارو اړیکه ونیسئ، ایم ټی ان شماره 0 و 2 5 1 8 1 8 1. د شماره تکرار 0 و 2 5 1 8 1 8 1. د سیم شماره وایم 0 و 0 3 3 1 1 1. روشن شماره وایم 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1. شماره تکرار 0 و 2 9 8 1 8 1 8 1. تر بیا سل خوسته گل گل خوست رایت باید.
سلامونه د زده رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو، زړه سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې طاهر روشن ورو تم را تخې استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کروږي. د صحت جامې پر تنوي لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی. خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی، نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغلته اوسېږي او په ژبه باندې بیا پشهي زبان دی، زبان یې پشهي دی. او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي ته کې وي یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې، نو موږ سره د ورورۍ او د زړه همدردۍ بیا په دغې شمارو باندې برخه والي. شمارې ورته وایي ما لمړی ورته اتصالات شماره وای ما 0 و 1 2 2 9 3. بل شماره ورته بیا روشن وای ما 0 و 6 9 6 3 4 3. روسی شماره ورته افغان وای ما افغان شماره 0 و 9 3 9 1 3. شماری ورته بیا تکرارو ما 1 1. لمړی اتصالات شماره ده 0 و 8 1 6 2 6 2 3 9. روشن شماره ده 0 و 9 6 6 6 8 4 5. روسی افغان شماره وایم 0 و 2 3 0 9 4 4 9 4 1. طاهر روشن ورور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی، په بیا نشر کی، او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د ورورۍ او د زړه همدردۍ د موږ سره په دغه شمارو باندې برخه والي. له تا نړۍ مننه او زنده باد ازادي راډیو. باقي ښه وختونه الله پمان.
سلامونه نیکې هیلې. احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خاکسار دران دی مله جلال آباد نه. د موږ سیمه کې کوچنی کدار چوي اته کاله عمر یې د خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي. د مخ یو تور غوندې خال دی یا دغه غوندې ده، دغه خاص نخه ده او د وو کالو به وي. نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي شمېرې لانوم دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګې کړي. د ټېلیفون شمارې د غوندې 0 و 9 5 0 9 5 0 یعنی 0 و 0 0 9 5 9 0. اتصالات شمېره ده 0 و 1 3 0 9 6 0 3 0 و 8 1 3 0 9 6 0 3. اور یہ بات شمار مرتبہ 0 و 1 0 و 6 0 و 6 5 0 0 و 1 0 4 8 0 5 0 0 و 1 0 4 8 0 5 0 0
ازادي راډیو نه هیله کوم چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو هغه د چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دغه پیغام ورته ورسیږي. بیا هم ازادي راډیو ډېره مننه ډېره خوږه خبرونه مخه چورې بیا خلکو پسې به کېږي چې د دغه ټوټې د جدا شي وي. نو ازادي راډیو د ژوندۍ وي او نتاکانې ژوندۍ وي. خدای به
ګرانو دوستان دا و زموږ د هغو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو دوستانو او خپلوانو د پیدا کېدو زیری راکاو د دوی څخه مننه. او اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې خپل عزیزان لټوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حفیظ کلیم نه درته نه هلم مبارک خان سمو جو کړی د کندوز برا د شتاتي ولسوالۍ څخه ده. ډیره وخت سره نه درک نیمه راز ګول ده زماره چې په شمیره پر اوس پر دریا څلور اویا نن یې لس چې پر وو چې پر دریا وو څلور نه لس پسنه
بلی طاهر شان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې څخه د ټلیفون پر لیک راغلی یم. زما یو دوست دی د فاضل په نامه دی په اصل کې د مرجع دی. فاضل نومیږي د ګلوجان زوی دی د حاجي وکیل اکا مرحوم نصی دی. او نشه یاداله چې د ورود ترمنځ شین خال دی د تیرو اتو کالو رئیس مجله د مرګ نه د ژوند په اړه څه معلومات لرو. نو که هر مسلمان وروسته د په اړه باندې معلومات وي نو ماته دې په دغه شمیره باندې اطلاع راکړي. موږ دې په خبر کې اتصالات شمیره ده 0-2-1-9-15-19. شماره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-19. مننه شه چارې ښه ژوند. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سمع الحق د هلمند ولایت تنوزات الصلی څخه خبر کوم. زما ورور چې نوم یې نور الحق مشهور په لالا دی د هلمند ولایت تنوزات الصلی د کلی باران څخه یو هفته د مخه نه درک سوې دي. شنه کالی شنه کورتی شنه پټو په سر کې سپین وشتان دي. که هر ورور مسلمان په اړه معلومات لري په دې شماره دې مشتره تماس ونیسي 0-3-1-4-5-0-9-9-5. بل شمیره 0-8-8-3-3-5-2-8-2. یو ځل بیا 0-3-1-4-5-0-9-5. بل شمیره 0-8-8-3-3-5-2-8-5. السلام.
السلام علیکم. زه محمد نبی د هلمند ولایت نزاد او تعالی خبر کوم. زما زوی چې نوم یې نور الحق دی عمر یې 15 کال دی. دا یو وخت کې چې د کورونا د راکښوې دی نزاد ولسوالۍ د کلی بادام د کلی څخه کې څوک په اړه معلومات لري په دغه شمیرې د مستزنګ وي 0-1-3-10-3. بلش میراده 0-3-1-4-5-0-9-9-5. السلام علیکم.
سلامونه بلال تنها پیغام پر اقدام ازادي رادیو ته د ننګرهار نه محمد مشهور کو مسافر غزنی د اندړ نه ننګرهار کابل کین ته راغله او شاوخوا شل کال عمر لري. نو دا دخلته نه درک شوې ده. نو دا ماته د زید کورنۍ نه یو تن زنګ وخلو وینو کده دې پیغام مونږ ته سپلی دا بډی رخوي. نو کدا محمد هر چا پیدا کړی وي مشهور په مسافر دی. نو د وروري او د انساني همدردی د مخ دی په دغه شمارو اړیکی ونیسي. شماره ورته وایم 0-1-2-2-3-2. یعنی 0-1-2-2-2-2. روشن شماره 0-9-6-6-8-4-8-0. یعنی 0-9-6-6-8-4-8-8. امتحان شماره 0-2-6-2-1-8-4-8. 0-2-2-1-4. افغان شماره پای کې وایم 0-9-5-5-5. یعنی 0-0-9-0-9-0. والسلام. نو که چاته معلومات دغه محمد په نوم باندې نو دا که پیدا شي ډیر خبوي تاسو ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدا آزادی رادیو د ورکسو اجزانو د خبرونې ټول منواله اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زم په کار څواچو د شلمن یو دوست می دلال محمد په نامه باندې کلونه کې چې نادرکه سوی دی کې ار مسلمان ورور په اړوند باندې معلومات ولري یا به خپل زما شغه وري نو له مهرباني له مخې څه دی زما سره مستقیما پرم دغه شمیره باندې اړیکه چنګ کړی. زما د ټلیفون شمیره 02-2-8-5-3-0-2
سلامونه اونی تخیلی مقبولی که پا جهیل بندین ستاسی بشیست او روغ جور باید پر کشه بندی زنی سر احمد حقیقی اما در کند آشار در یخ کاریز سنی سخت ما یو دو آمازوی دی تقریبا یا سوخشی کیل چی در خپل کور نداره کدی هر وګور چې په اړه معلومات لري نو په لاندې دوه شمېرو سره تماس ونیسي. د ده خپل نوم سمیر شي او تقریبا یو کال کېږي چې نداره کوي. شمېرې په داسې ډول دي 0-0-2-3-4-1-2 او بله شمېره ده 0-0-8-0-8-9-2 اکه سپر شمیره یو زل بیا سپر آلیا تروجش سلور شپکه یو سلو دو اچیا او بلا شمیره ده سپر آلیا اچیا نا اچیا دو سو اچیا منه نا اشا وقت.
رحمت الله ده لغمان ولایت کرغیو ولسوالی ده ماشال کمره سخا پاڑی ککیم زما ورو ده تاجگل پلوم ندارکه شوی چی ده 25 کال عمر لری حسابی تکلیف هم لری که پدې اړه هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې پدېش میرو اړیکه ونیسي 0-2-12-1-9-5 بل شمیره تکراروم 0-2-12-1-9-5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-12-1-9-5 0-2-12-1-9-5 د زادې اړو څخه یو جهان مننه.
السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی په کندهار ولایت خبرې کوم. زما ورور ورک شوی دی نوم یاد خان شوی په 10 کالو دی 15 کاله کېږي چې ورک دی حاج محمد زوی دی هر سړی که د په اړه معلومات لري هر ځای کې خو موږ ته دي په داسې لاره رنگوی سی پر آیا نجی ناریا وسا و کنزل جوابل اسمارانا سی پر آیا یو جیش سی پر دش سیپر و یواری و دیاد اتوایا سی پر و سی پر دری ن و ن و.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو او سلامونه وایم. ساده سلام از ما یو ورور دی چې تقریبا شل شپې کېږي چې تر کاله اواوښته هېڅ لره کې نه معلومېږي. هر ورور هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري نو په دغه شمېره بیا موږ ته زنګ ووهي. ګل محمد نومېږي د شاهدین اکاذوی دی د لر د واشیر د ولسوالۍ د لر د کلي څخه. تر کاله یې نه کېږي چې نادره کوي نو په دغه نمبر دی موږ ته زنګ ووهي 0-0-4-0-0-5 نو هر مسلمان ته چې معلومات یي نو یا یې خپل اوري نو په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم د آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ضیالحق د ننګرهار ولایت څخه چې د ورکشو عزیزانو په خپرونه کې مې برخه واخیسته. زما یو ورور چې په ژبه ګونګی او په غوږو کوڼ دی چې سپینې جامې یې په تن سپینه خولۍ یې په سر او دوه پوښه پلاستیکي تپلکې په پښو دي او ورسره یوه پلاستیکي خلطه ده چې په هغه کې دوه جوړه سپینې جامې او یوه د ماشوم توره دریشي ده. نوموړی کس په غاړه شین څادر دی او سر او ګیره په توره نکې جا کوي چې د ننګرهار ولایت د بیسودي ولسوالۍ د ګنګوي د سیمې څخه
خبره کشوه چې تقریبا 12 ورځې کیږي د نوموړي کڅوړ هر چا ته معلومات یا د چا سره یې د اسلامي او انساني همدردۍ له مخې د ځان سره کې او مونږ ته په دغه دوه غبرګو شمېرو زنګ وهي صفر واویا څلور دېرش یو پنځوس نهه سوه پنځوس او بله شمېره ده صفر اتاویا څلور دېرش اته اتیا دوه سوه یو او د ازادۍ راډیو څخه هیله کوم چې دغه اعلان راته نشي زه وسپاري او که بار بار دې نشي مننه د ازادۍ راډیو
سلامونه تاسو ته او څوک چې اوري ازادۍ راډیو ټولو ته خاص سلام کوم زه حسیب الله خاموش بیا د ننګرهار کامیر ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم زما یو د تره زوی دی چې عادل نومیږي اتلس کاله عمر لري شنې جامې پر تن مې چې په کابل کې نادرکه شوی دی لږ ارتبي تکلیف هم لري که هر چاته په دې اړه باندې معلومات وي نو مهرباني له مخې په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه دوه دېرش بله شمېره هم وایم صفر څلور اویا څلور پنځوس پنځلس درې سوه شپېته شمېره یو ځل بیا تکرار کوم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې لري ښه وخت هیله ده چې زما پیغام نه شي.
السلام علیکم عبدالحنان مومین یم له کندهار ولایت څخه سلامونه درته مخکې ته ځان تاسو او ټول کډرمن اوریدونکو ته زه پیغام سپتوم هیله ده چې زما پیغام په څو څو ځله راته نشر کړم زما یو دوست دی د رحیم الله په نوم باندې چې څو مرکز نه درکه شوی دی نو کله زما اواز او هیله ده چې زما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي شمیره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د شمېرې تکرار دی صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته بیا هم بله شمېره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمېرې تکرار دی صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه.
السلام علیکم روشن صاحب تاسو ته تخنیکی مرګر ته سلامونه وړاندې کوم مان الله ارمانی من لغمان نه میاړي کني ولی ما یو دیوال د چیران د تله وز نادره کده بیا کړه تاسو معلومات یو یاد دې په اړه ته معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ وې ما ټلیفون سمیره د سی پر شپګاویا بیا شپګاویا 219 او اخري دریا ته نمبر او سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب لحد حکار ما یلکنی د هلمن ولایت مرکز مشترکہ شهر نیولې زما ورور د آیات نامه دی د هلمن په ولایت کې د تندش پر میاشت کې چې نظر کسو دی کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات یې سره شمیر دی زما سره هړي کې ودی شپر و شپر چلوس یو اویا شپشتنزوس نڅلوش د تلیفون شمیر یې ولدا شپر و شپر چلوس یو اویا شپشتنزوس نڅلوش ډیر مننه د ازادۍ راډیو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات گرانا ورور تا تا او ټولو خوږو اوریدونکو ته وایم ټول بخیر تی په تیره جمعه کې په نوم د حفیظ الله د محمد حسین زوی د ننګرهار ولایت د سخرو د ولسوالۍ د شمشتور د سیمې څخه نادره کده نو که هر ساعت په اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له طرفه دې په دغه لاندې شمارې کې زه اوس بیانوم نو موږ سره اړیکه ونیسئ او خپله انساني او د زړه مینه ادا کړئ او جاوید حیران د ننګرهار د سهرو د ولسوالۍ څخه یم دغه اړیکو شمارې درته وایم لومړی د اتصالات شماره ده چې صفر اتاویا درې سوه اتاتیا اووه اویا نوي او بله د روشن شماره ده چې شماره په دې ډول ده صفر نهه اویا څلور اتیا شپږ نوي یو سل او دیرش بیا درته یو یو دغه عدد وایم د لومړی د اتصالات شماره وایم 0 58 3 8 بیا هم 8 او بیا هم و بیا هم و او بیا 9 0 روشن شماره دا 0 9 8 4 9 6 1 3 0 نو که هر چا ته په اړه معلومات دي د انساني همدردۍ د طرفه په دغه شمارو ما سره تماس ونیسئ، مهرباني به مو وي. وسلام په احترام.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې د دغه خبرونې وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ، تر بلې خبرونې پورې چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو حضور ته حاضرېږو، تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. مختمو ګلن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 00 42 02 21 11 02 41 15.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو